قبول شد. در کمتر از نیم ساعت دیگر همکارم عصمت ساروان میزبان شماست.
در منن احمدی صاحب، احمدی با بیا هم نیم ساعت روستا پا ستودیو کیوی او میکروفون ستاسو خبرونی سر با مش دوارو ستاسو پا خدمت کی. خود ده دی ساعت پا خبرونی که چه اتبا جیدی اوری چه ولسمشر اشرف غنی امریکایی سناتورانو تاول چه پریوی امنیتی ستراتیجی کار کوی. ده دی موضوع تفصیل پی وراپور که ورندی که جه خو لمرای ده دی ساعت خبرونه سید کمال شا عارف ورندی کوی.
د خبر نو سرچ کې ولسمشر اشرف غنی احمدزی وايي حکومت پر وې ستراتیژیکې امنیتی طرحې کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چار وزیر وايي د افغانستان په نوې کابینه کې د داسې کسانو راټولېدل ډېر مهم دی چې ورسپارل سوي چارې په ښه توګه سنبالې کړي. او ایراني رسنۍ وايي 15 تن افغانان چې په سوریه کې وژل سوي وو په قوم کې خاورو ته سپارل سوي. د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی احمدزی وايي حکومت پر وې ستراتیژیکې امنیتی طرحې کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګول دي. نوموړي دا خبره د شنبې په ورځ په کې د امریکایي سناتورانو تیموتی کین او انګس کینګ سره په کتنه کې کړې. که څه هم تر اوسه افغان چارواکو د دې نوې امنیتي طرحې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خپل کار د پیل راهیسې د ولایتونو د امنیي قمندانانو او د بېلابېلو قلوردګانو له قمندانانو سره د ویډیوي کانفرانسونو او ټلیفون له لارې پر امنیتي مسلو او ستونزو بحثونه پیل کړي. اشرف غنی احمدی همدارنګه د وسلوال ځواکونو د چارو د شی همغږی په خاطر د وسلوال ځواکونو د اعلی سرکومدانی د یو دفتر د جوړیدو پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. ولسمشر اشرف غنی احمدی په داسې حال کې د وې ستراتیژیکې امنیتی طرحې پر جوړیدو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نامنې زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چار وزیر وايي د افغانستان په نوې کابینه کې د داسې کسانو راټولېدل ډېر مهم دی چې ورسپارل سوي چارې په ښه توګه سنبالې کړی سي. دا خبره جان کيري د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. ښاغلي کيري د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د نوې کابینه جوړېدل څومره مهم دی
وايي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې د ملي والي د حکومت راتلونکي په افغانستان کې د وسنی حکومت د دوه ټیمونو په مشرانو پورې تړلې دي. نوموړي په دې مرکه کې هیله څرګنده کړې چې د نوي افغان حکومت مشران به پر هغو مسلو تمرکز وکړي چې په افغانستان ورته اړتیا لري. د لوګر په مرکز پولی عالم کې د لرګي په مارکیټ کې د اور لګیدنې لامل خلکو ته درانه مالی زیانونه وشته دي. د لوګر د والي ویاندین محمد درویش نن ازادي راډیو تول چې دغه اور لګیدنه تیر شپه یو بجه رامنځته شوې او د سهار تر 15 بجې دوام وکړ. درویش زیاتوي په اور لګیدنه کې د دې مارکیټ د لرګیو او د نجارۍ دوکانونه سوځېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه د اور لګیدنې علت نه دی معلوم، خو پولیس یې په تړاو څلور تنه نیولې دي. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وايي وې ځان وژن کې 14 دوه تنه پولیس وژلي او درې تنه نور ټپیان کړی دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک وايي د شنبې په ورځ یو ځان وژن کې په لشکرګاه کې د امنیت قمندانۍ په دروازه کې په ځان پورې تړلې 14 کې مواد اوچول. زواک وايي په برید کوونکې د پولیس یونیفورم اغوستی او هڅه کوله امنیت قمندانۍ ته ننبزي چې د پولیس لخوا وپیژندل سو. وسلوال طالبانو د دې برید مسولیت منلې دي. بیا هم شرغلاست. ایرانی رسنی وای 15 تن افغانان چې په سوریه کې وژل سوي وو په قوم کې خاورو ته سپارل سوي. د اسوشیټیټ پریس خبری اجانس د ایران د رسمي خبری اجانس ایرنا په حواله خبر ورکړي چې دا 15 تن د اسلامي دولت او وسلوالي ډلې داعش خلاف جګړه کې وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې د 15 واړو مړي په قوم کې خاورو ته سپارل سوي. دا چې د افغانان له کومه ځای د چا لخوا سوریه ته استول سوي وو په دې اړه د ایرنا په خبر کې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. دا هم نه ده څرګنده چې دا 15 تن د سوریه په کومه سیمه کې وژل سوي او جسدونه د چا لخوا قوم ته وړل سوي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د ایران لخوا د سوریه جګړې ته د یو شمېر هغو افغانانو د استولو راپورونه خواره سول چې په ایران کې مهاجر دي، خو ایراني چارواکو دا راپورونه رد کړي وو. راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل سوي او څو نور ټپیان سوي دي. پاکستاني استخباراتي چارواکو رسنۍ ته ویلي د شنبې د ورځې دا برید د افغانستان په خاوره کې د کنچارو کنډو په کلي کې سوي دي. دا کلی د ننګرهار ولایت اړوند دی. د راپورونو له مخې د بې پیلوټ امریکایي الوتکو په بریدونو کې د اکتوبر پر 15 او 8 نیټه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې چې د افغانستان پولې ته څیرمه پرته ده شل مشکوک وسلوال وژل سوي. د بغداد په دوه شمیستو سیمو کې د څو موټری بمی چاودنو په ترڅ کې لږ اووهویشت کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. چارواکو ویلي لومړی برید د شنبې په ورځ ناوخته د بغداد په شمال کې د خازمیه په سیمه کې وسو. دا هلته یو ځان وژونکي له چاودونکو موادو ډاک موټر د پولیسو د تلاشۍ او پوستې سره نږدې وچوه او لږ تر لږه لس کسان یې وژل. په ورڅیرمه شواله نومې سیمه کې د دویمې موټری بمی چاودنې لږ تر لږ اووه کسان وژلي او ګڼ دوکانونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دې بریدونو پړه هیچا پر غاړه نه ده اخیستې، خو سني سخت دریځې وسلوالې ډلې ډېر کله په عراق کې په شامیستو سیمو کې دا ډول بریدونه کوي. په عین حال کې د عراق د صلاح الدین د ولایت والي ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تکریټ ښار کې د یوه سیمه ییز ټلویزیون کیمرامین وژلی دی. د امریکا دفاع وزیر چګ هیګل ویل له متحده ایالاتونو له ترکیې سره د هغه پلان پر سر په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې پر اساس یې د سوریې د اسلامي دولت له وسلوالو سختریو سره جنګیدونکي منځلارې روزل کیږي او په وسلو سنبالیږي. هیګل دا خبره پرون د سیمې لپاره د امریکا له استازي متقاعد جنرال جان الن سر په کتنه کې وکړه. ده ویل چې منځني ختیځ د هیوادونو په شمول له نورو نړیوالو متحدانو سره هم تماسونه روان دي چې د روزنې په دې پروګرام کې برخه واخلي. په بحرین کې د شیعه مسلمانانو په مشرۍ اپوزیسیون ویلي دوی به د نومبر په میاشت کې په کېدونکو پارلماني انتخاباتو کې برخه وانخلي. د شنبې په ورځ د اپوزیسیون پنځو ډلو وویل د حکومت لخوا په دې انتخاباتو کې چې دوی شرمونکي بللي له برخه اخیستو ډاډه کوي او دا په دې هیواد کې مطلقې واکمنۍ د ټینګولو هڅه بللې ده. دا به د 2018 میلادي کال راهیسې چې د سني واکمنو په دې واړه سلطنت کې پاسونونه پیل شول لومړني انتخابات وي. د حکومت لخوا د دې پاسونونو د ځپنې په هڅو کې لسګونه کسان ووژل شول، سره له دې چې په دې هیواد کې د پولیس لخوا په زرګونو کسان نیول سوي دي. خو د اکثریت شیعه مسلمانانو په مشرۍ سیاسي ناکرارۍ او اعتراضونه لا هم دوام لري. اعتراض کوونکي په بحرین کې د پراخو حقونو د ترلاسه کولو او د شاهي کورنۍ لخوا د اکثریت شیعه وګړو په وړاندې د تبعیض د ختمولو غوښتنه کوي. چارواکي وایي په مقدونیا کې د یو برتنوي د مړینې علت د ایبولا ناروغۍ نه و. د مقدونیا د روغتیا د وزارت یوه چارواکي د شنبې په ورځ وویل د یوې جرمني لابراتوار لخوا سوي معاینات ښیي چې دغه برتنوي په ایبولا ناروغۍ اخته نه و. د اکتوبر په نهمه نیټه د برتنوي د ایبولا ناروغۍ ته د ورته نښو د ښودلو وروسته روغتون ته یوړل سو. د ایبولا ناروغۍ په لویدیځ افریقا کې تر څلور زرو زیات کسان وژلي دي. په اسپانیا کې له هغې وروسته چې یوه نرسه په دې ناروغۍ اخته وبلل سوه، له نوموړي سره څوارلس تماس لرونکي کسان له نورو خلکو جلا قرنطین سوي دي. په بریتانیا کې پرون شنبه روغتونونو او د امبولانس خدماتو د دې وژونکي ناروغۍ په وړاندې د چمتووالي په تمریناتو کې برخه واخیسته او د نیویارک په هوایي ډګر کې د لایبیریا، سیرالیون او ګینیا څخه د ورتلونکو مسافرو لپاره د ایبولا ناروغۍ په خاطر د معاینې یو سیستم رامنځته سوی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون په یو نه اعلان سوي سفر ترابلس ته تللی او د هلته په لیبیا کې د سولې د ټینګښت غوښتنه کړې ده. بان کې مون د شمې په ورځ د لیبیا د پارلمان غړو ته وویل د خبرو اترو بل بدیل نشته او جګړه باید سم د لاسه بند شي. له بان کې مون سره په دې سفر کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فدریکا موغیرینی چې راتلونکي میاشت کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوی مشر د نوی مشر په توګه دانه پیلوي هم ملګری و. د شمالي افریقا د تیلو په بډای هیواد لیبیا کې د 2018 میلادي کال راهیسې چې د معمر القذافي رژیم پکې نسکور سو بې ثباتي روانه ده. د خبرونو پای.
اته بجې او اته دقیقې شوې. تاسو زموږ شخص له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې وابرئ. ولسمشر اشرف غنی وایي چې پر وی ستراتیژیک امنیتی طرحې کار کوي. لوی څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیې و تورن کسان نیول شوي. په کونړ کې قومي مشرانو د نوي حکومت د اقداماتو ملاتړ وکړ، خو د پاکستان د بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي.
اوسنی حکومت کم قدمونه کی خودل د هغې قدمونو ملاتړ په شوار نه باید موږ په عمل کړو.
امریکا د افغانستان او پاکستان د یوې ترانزیتي موافقې هرکلی وکړ. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د پلوشې توخی قاتل نیولی دی. د خیبر پښتونخوا د کرکټ د 14 کلنو ټیم ننګرهار ته رسیدلی.
د خیبر پښتونخوا 14 کلن لوبډله راغله او دا به په ننګرهار کې زموږ 14 کلنې ملي لوبډلې سره لوبې ترسره کوي.
په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټو الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 4 تنه سختري ژوبل شوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوریدای شئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي حکومت یې پر یوې ستراتیژیکې امنیتي طرحې کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګېدل دي. نوموړی دا خبره پرون په ار کې د امریکایي سناتورانو تیموتی کین او انګس کینګ سره په کتنه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندوروي.
ارګوایی ولسمشر اشرف غنی احمدزی له دوه امریکایي سناتورانو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې حکومت پر یوې ستراتیژیکي امنیتي طرحې کار کوي. که څه هم تر اوسه افغان چارواکو د دې نوې امنیتي طرحې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خپل کار د پایل راهیسي د ولایتونو د امنیتي قمندانانو او د بیلابیلو کلیو اردوګانو له قمندانانو سره د ویډیو کانفرنسونو او تلیفون له لارې پر امنیتي مسلو او ستونزو بحثونه پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر اشرف غنی احمدزی د امنیت د ټینګښت په برخه کې د خپل طرحې د ځینو جزئیاتو په اړه ویلي وو. تر دې وروسته ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې د امنیت په برخه کې د دینی عالمانو په ونډه ټینګار وکړ. وی ویل له هر جمعه ته مدرسې څخه باید د سولې ناره پورته شي. ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې ویل امنیت د زور په کارولو ټینګیږي، خو ثبات له مشروعیت او د مشارکت څخه سرچینه اخلي.
په به حال امنیت زیاتر به
مشروعیت اشرف غنی احمدزی وایي تر اوسه پورې امنیت تر ډیره د افرادو د فزیکی خوندیتوب په معنا کارول شوی، خو د امنیت په بحث کې مهمه مسله د بشري یا انساني امنیت د ټینګښت مسله ده. دا اقتصادي ودی او پر بشري ځواک له پنګونې پرته نشو کولای بشري خوندیتوب ته ورسیږي.
امنیت بشري دست یافت.
ارګوایي امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته ویل چې امریکا به له نوي حکومت سره په همغږي او د افغانستان د اړتیا له مخې همکاري کوي، او دا به په ګوته کوي چې دغه همکاري چیرته او څنګه اغیزمنه تمامیدل شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د ملي والي د حکومت راتلونکي د دې حکومت د دوو ټیمونو په مشرانو پورې تړلی. جان کیری د امریکا غږشنا سره په مرکه کې ویل د افغانستان ثبات یوازې د امریکا متحده ایالاتو نه بلکې د سیمې او نورې نړۍ لپاره هم مهم دی. جان کیری وایي فکر کوم افغانستان په سیمه کې د راتلونکي سوداګرۍ او د مالونو د لیږد لپاره د ورېښمو په نوې لاره کې د یو ټاپو په توګه پروت دی. د هند سره د قوي تجارتي اړیکو د مرکزی آسیا د هیوادونو او حتی د لویدیځ خواته تر عراق او اسرائیلو پورې با ځانګړې اهمیت ولري. دا ټول د راتلونکي اټکلونه دي او زه فکر کوم چې موږ په همدې راتلونکي کې رول لرو. ولسمشر اشرف غنی احمدزی په داسې حال کې د یوې ستراتیژیکې امنیتي طرحې په جوړېدو ټینګار کوي چې د نوموړي حکومت د کار له پایل سمدستي وروسته له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې زرګونه بهرني سرتیري کولای شي چې له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي چې حکومت پر یوې ستراتیژیکې امنیتي طرحې کار کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځنۍ آسیا د هیوادونو د برښنا د ترانزیت پر بای د موافقې هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ناوخته وویل چې د موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو کې یو مهم ګام ګڼل کېدای شي. د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت ویندوی جن پساکی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت حکومت د بهرنۍ پالیسۍ یو لومړنۍ بریا ده. پساکی همداراز ویلي د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د برښنا د ترانزیت د پروژې بشپړېدا به قرغیزستان جمهوریت او تاجکستان ته دا موقع ورکړي چې د دوبی په موسم کې خپل اضافي برښنا پر افغانستان او پاکستان وپلوري. دی وویل چې دا پروژه د سیمې د انرژۍ د بازار لپاره چې د انرژۍ مهیا کوونکي د هغې له مصرفونکو سره وصلوي د ودې ضروري انصر ده. د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی همداراز ویل چې د برښنا د ترانزیت د بای پر سر موافقه د برښنا د پلورلو پاره د وروستي جورجاري لورته یو مهم ګام دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1216 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په همدغه صفو د ماښام لوو بجو د سهار تر وو بجو پرې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه خپري شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک دوسیې د شنبه په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. د لوی څارنوالۍ ویندوی له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل استیناف محکمې وغوښتل چې پر دغو دوسیو ژر کار پیل کړي څو مجرمان په سزا محکوم او د ملت سرمایه ضایع نه شي. د کابل د استیناف محکمې چارواکي وایي چې نن به په دغو دوسیو کار پیل کړي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین اوروي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو کسانو دوسیې د شنبه په ورځ د کابل استیناف محکمې ته وسپارلې. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د کابل استیناف محکمې ته د دې دوسیو د سپارلو پر مهال وویل، لوی څارنوالۍ د دوسیو په څېړلو کې خپل مسؤلیت تر سره او د استیناف له محکمې هیله ده چې یادې دوسیې په غور سره وڅېړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدی د خپل کار په لومړیو کې عدلی او قضایی ارګانونو ته امر کړی چې د کابل بانک دوسیه د لسره وسیړي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د موضوع په اړه وویل،
څارنوالۍ افغانستان موافقانه تانست به مومیاده که در فرمان رئیس جمهور تعیین شده بود.
د افغانستان لوی څارنوالۍ په بریالي توپ سره وتوانیده چې هغه موده چې د جمهور رئیس د فرمان په اساس ټاکل شوی و د کابل بانک اړوند یو دیش دوسیه د کابل د استیناف محکمې ته وسپاري.
کابل بانک په 2013 میلادي کې وروسته له هغې له مالي ستونزو سره مخ شو چې سهم لرونکو یې له یاد بانک څخه څه باندې 900 میلیونه ډالر وویستل. کله چې د کابل بانک قضیه لانجمنه شوه، د جمهور رئیس حامد کرزي په امر د دې بانک د دوسیو لاس اړولو ته یوه محکمه جوړه شوه چې په نتیجه کې 21 کسان تورن وګڼل شول. د تورنو له جملې نه د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی بندیان او له 19 نورو څخه ځینې بهر ته لاړل او ځینې د یو شمیر ادارو او بانکونو په ضمانتونو آزاد شول. ښاغلي عزیزی وویل، کله چې نوی حکومت موضوع جدي کړه، لویه څارنوالۍ وتوانېده چې له آزادو تورنو څخه وتنه بیرته ونیسي. عزیزی هیله وښوده کوم تورن چې له هیواده وتلي د انټرپول په ذریعه به ونیول شي او هیواد ته به راستانه کړی شي. د دا هم وویل، د کابل بانک د دوسیو شمیر مجموعا 130 ته رسیږي چې نورې څېړنې به پرې د کابل استیناف محکمه ترسره کړي. د کابل د استیناف محکمې رئیس صدیق الله حقیق آزادی راډیو ته وویل، سر له سبا به د ورسپارل شوو دوسیو څېړل پیل کړي.
ما خپله ورته شخصاً هدایت ورکړه چې قضایي په دې ارتباط باندې تعین شو چې دا دوسیه دوی د اول نه تر اخره پورې وګوري. دا چې حکم ته آماده ده آماده نه ده، په دې ارتباط باندې به انشاءالله سر د سبا نه اخوا ته چې هر څومره ایجابوي چې په هفته کې یو جلسه ایجابوي دوه جلسې ایجابوي انشاءالله حد چې عاجل تر به په دې ارتباط باندې اجرا کړي.
کله چې کابل بانک سقوط وکړ، ډېرو خلکو چې دې بانک ته پیسې ورکړې وې پرې بې باور شول. اوس دغه بانک د نوي کابل بانک په نوم د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي او جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ویلي چې د دې بانک خصوصي کېدو ته باید هڅې تیز شي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان نوې کابینه په راتلونکو څو اونیو کې جوړه شي. تاسو له نوي حکومت څخه د څه ډول کابینې تمه لرئ؟ که غواړی چې د نوي حکومت د کابینې په اړه نظر څرګند کړئ، له 8:30 وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د 8:30 له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. دا پروګرام له 8:30 تر 9:30 پورې هر یک شنبه خپریږي. اوس به هم فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
په افغانستان کې زموږ د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره کوچني ګامونه، دا د هغه مطلب نوم دی چې واشنگتن پوسټ خبر کړی دی. ورځپاڼه لیکي، په وروستیو اونیو کې د افغانستان او متحده ایالاتو د ګډو ګشتو لپاره د پام وړ اقدامات سوي دي او دا د لیکوال په خبره هغه بریا ده چې په اړه یې امریکایان کولای سي وویاړي. ورسپانه دا هم لیکي چې لا هم داسې رښتونی خطر شته چې دغه لاسته راوړنې له منځه یوسي. واشنگټن پوسټ زیاتوي د افغانستان نوی حکومت باید دا ثابته کړي چې کولی سي د دغه هیواد اداره او اقتصاد پیاوړی کړي. رسپانه لیکي په ډیرو برخو لکه روغتیایي، د ښځو چارو او د افغان امنیتي ځواکونو په برخه کې ښه والی راغلی دی او پرمختګونه سوي، خو وایي په دغو ټولو برخو کې کار په بریالیتوب سره نه دی بشپړ سوی. واشنگټن پوسټ زیاتوي دې ته اړتیا ده چې کوچني ګامونه واخیستل سي. ورسپانه دغه کوچني ګامونه داسې تشریح کوي: د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره تیاری ونیول سي، د ځواکونو په روزنه کې متحدین برخه واخلي، د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره اقدامات، د استخباراتو په برخه کې اړینې مرستې وسي، او د حداقل راتلونکو دوو کلونو لپاره مرستې دوام وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي د دغو تدابیرو عملي کول شایي راتلونکو څو کلونو وخت وغواړي، خو وایي په دې اړه پریکړه باید همدا اوس وسي. د چاینا ډاٹ اورګ خبرونه بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او د فایټرونو د لاسلیک په اړه یو مطلب خبر کړی چې په یو برخه کې لیکي: د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او د فایټرونو لومړی کار وشي د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی تر سره کړ. خبرونه وایي سره لدی چې افغان چارواکي وایي د دغه تړون په لاسلیک کولو سره به تر 2014 کال وروسته یو شمیر بهرني ځواکونه د افغان سرتیرو د روزنې لپاره په دغه هیواد کې پاتې سي، خو د لیکوال په خبره وسلوال طالبان د مسالې ته په بل سترګ ګوري. خبرونه زیاتوي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک دواړه هم مثبت او هم منفي اړخونه لري. مثبت اړخ د لیکوال په خبره ده چې له افغانستان سره به د متحده ایالاتو مرستې دوام وکړي، او دا به په دې معنی وي چې اشرف غنی احمدزی او نوی حکومت به د راتلونکو څو کلونو لپاره له اقتصادي بحران څخه د خپل هیواد ساتنې وړتیا پیدا کړي. خبرونه لیکي د افغانستان اقتصاد لوړاندې کمزوري دی او رستر بلی لا نور هم کمزوري کیږي. متحده ایالات هیله لري چې ځواکونه به په افغانستان کې د ثبات په برخه کې مرسته وکړي، او دا به په افغانستان کې د بهرنیو پانګونو د جلبولو له هڅو سره مرسته وکړي او د دغه هیواد اقتصاد به پیاوړی کړي. خو منتقدین بیا د لیکوال په خبره په دې باور دي چې حتی یو با امن او با ثبات افغانستان د پانګوال لپاره یو ښه ځای نسی کېدی. خبرونه لیکي له افغانستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره افغان حکومت ونتوانید د دغه هیواد اقتصاد په پښو ودروي. لیکوال زیاتوي د افغانستان اقتصادي بیا رغونې ته اړتیا سته، او دا کار به د لیکوال په خبره د فساد له منځه وړلو پرته شونی نه وي. چاینا ډاٹ اورګ د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک منفي اړخ د تاوتریخوالي دوام یادوي. لیکوال وایي په دې سره به په افغانستان کې بې ثباتي لا ډېره سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګلم دستګیر هلمندوال وای د کچکی د ګاندومری سیمې په عملیاتو کې د ملکی خلکو دوکانونه وسوځیدل او درانه تاوانونه ورواوښتل. قاری نصیب له جلال آباد څخه لیکلي: له نوي حکومت څخه غواړم چې د قاسم آباد او دامان سړک ته توجه وکړي. یو بل اوریدونکی زبیولا آریا لیکلی: ملي پولیس ته اورزګان ولایت خاص اورزګان ولسوالۍ کې د تلاشی په وخت کې د خلکو له کورو څخه روپی او نور قیمتي شان باسي، دا ظلم به تر څو کیږي. او راز محمد ابراهیم زید هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه لیکلی: تر هغه وخت سول نشي راتلی چې د پاکستان بریدونه او مداخله دوام ولري. اته بجه او دروش دقیقه شوې. تاسو د ازادي رادیو خبرونه سربیره پر دې چې په رادیو کې اورئ، د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. د په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده: azadiradio.org یا azadiradio.com. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د ازادي رادیو ټولې خبرونه اوریدئ شئ، بلکې اکثره مطالب لوستلای هم شئ. د کونړ یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په یو غونډه کې د نوي حکومت او د ولسمشر احمدزی د پلانونو ملاتړ اعلان کړ. کونړیان وایي ولسمشر غنی چې په انتخاباتي سیالیو کې کومې ژمنې کړې وي، یو عملي کوي او باید چې خپلو کارونو ته همداسې دوام ورکړي. دوی وایي باید د امنیت ټینګښت او د پاکستان د بریدونو مخنیوي ته هم ځانګړی پام وکړي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی و.
غونډه ته ملک شیرزمینو ول دوی د دې په خاطر په تیرو ټاکنو کې ل ډاکټر اشرف غنی احمد زیم لا تړو کړ او رای ورکړي چې یو عالم شخصیت له خیانت او جنایت پاک دی او کولی شي چې په هیواد کې روان اداري فساد چې د جنگ په ګډون د ډیرو نورو بدبختیو سبب شوی له منځه یوسي او واک ته رسیدو سره سمې د فساد خاتمې لپاره مټې رابډ وهلي چې دوی یې ملاتړ کوي.
چې د وسلي ملي وحدت حکومت کم قدمونه کی خودل دهغه قدمونو ملاتل پشوار نه باید من پامل کی کچیر ته زمنګ د دولت په ادارو کې یو مفسد ته جزا ورکول کیږي او یا تبدیلیږي من ټول اولسبا په یو موتی په یو आवाज د مفسد د دفاع وکړو او مفسد ته به مفسد وایو.
د ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل وای له نوي حکومت دوی د پاکستاني بریدونو بندول او د قانون پلي کول غواړي.
خو مونږ د دې توفون نه خلاص کی او دغه یو پسات نه دم خلاص کی او چې پسات نه خلاص نشي نو حکومت جوړیږي نه امن راځي نه بل راځي. دغه لته ونی ول شي په بم کې ونی ول شي ورځي معلم ده او شپه ده بلا بلا ده صاحب شرافتږي چې مړی معلم شه مړی صاحب شرافتږي چوکیدار مړی کدل ته ورورته ما بستا هلتا سارنوال سیب تی روپای واخلی هلتا چه قاضی سیب لورشی برات واخلی برات را واخلی بیرا وزی سباقا بی جرم تا مخک.
کنر والی شجاع الملک جلالال خلقو غختل چه باید پر ریختون شکل دولت سرا د سولی را وستلو او د فساد ورکولو پا برخه که همکاری وکری او پا راتلون که پا فساد که د ککر و خلقو واسطی او سپارشون کری.
در حکومت در پالیسیو به منگا تاشی طولی ماید کهو فساد ختمو اول به پزان که دا اصلاح راولی رشپت ختمو پزان برمانی به تطبیقو قاچاق مخنیسو پزان به تطبیقو.
در غنڈی ویناوالو در ملی وحدت در حکومت لمشرانو غوختل چه نور دی در دل و تپل و لپالو لطیر شی او ملی گتو تدی پا شخصی گتو ترجیح ورکری.
د خیبر پښتونخوا د 14 کلونو ځوانانو کرکټ لوبډله ننګرهار ته تللې څو د افغانستان د 14 کلونو ځوانانو له کرکټ ټیم سره تمرینی سیالۍ وکړې. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په پام کې ده چې د اکتوبر په 14 نیټه په قطر کې د شپږو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د ایلیټ کپ سیالۍ ترسره شي. یادو سیالیو ته د چمتووالي لپاره د خیبر پښتونخوا د کرکټ لوبډله د شنبې ورځې په مازدیګر ناوخته ننګرهار ته راورسېده ترڅو په ننګرهار کې د افغانستان 14 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې سره تمریني سیالۍ ترسره کړي. په ختیځه سیمه کې د کرکټ بورډ مسؤل قرارزي په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان 14 کلنو ځوانانو کرکټ لوبډلو ترمنځ تمریناتی سیالی دیک شمی پرس پیل شی او 15 ورځې به دوام وکړي.
د خیبر پختونخوا 14 کلن لوبډله راغله او دا په ننګرهار کې د مونږ 14 کلن ملي لوبډلې سره لوبې ترسره کوي چې یو لوبه به د یک شمی پورې دی بل به د دوه شمی پورې دی بل لوبه به د چهار شمی پورې دی کم بل لوبه به د پنځ شمی. هدف دا دی چې تمریناتی لوبې ترسره شي ترڅو زموږ لوبډله میچور شي او تجربه لا زیات شي پریکټس وشي او په لوبه کې ښه کارکردګي وکړي.
د خیبر پختونخوا د لوبډلې کوچ ملک فرمان چې د ایم سی ای کرکټ اکاډمۍ مشري هم کوي ویل چې دغو تمریناتی سیالیو په ترسره کېدو سره به افغان لوبډله په قطر کې بریا خپله کړي.
افغان او بر افغان دا یو افغان دی یو افغانیان یو مونږ ټول عمر لا د افغانستان د کرکټ دپاره منډه تړله کړې ده او دا زموږ ماشومان دي زموږ کلبونو کې لوبه کوي. موږ امید لرو چې انشاءالله چې موږ رقم بچنو شي دی کې به زموږ د دې ښه مقابلې کېږي او دی به د الیټ کپ وینر پاتې کېږي.
په ننګرهار کې د وړتیا سپورتي ټولنې مشر اکرام الله اکرام وایي چې دغه ډول سیالۍ به د دواړو هیوادونو د کرکټ د ودې او خو اړیکو په ټینګولو کې اغیزمن رول ولوبوي.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان پر قبایلي سیمې د بې پیلوټو الوتکو بریدونه دوام لري او د دې سیمې ځایي چارواکي وایي چې په تازه بریدونو کې چې د شوال په کارغه سیمه کې وشوه یو شمېر سخت دریځې وژل شوي دي. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیولا شفق راپور واورئ.
د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په یو شمېر سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه دوام لري او دغو الوتکو یو ځل بیا افغان پولې ته نږدې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې دوی ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکي وایي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو د یک شمې په شپه افغان پولې ته نږدې د شوال په کارغه نومي سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په ترڅ کې لږ تر لږه څلور مشکوک وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دغه چارواکو په حواله والا وایي چې بي پيلوټ الوتکو په دغه سیمه کې پر یو کور او موټر پر لپسې دوه توغندي ویشتل چې په نتیجه کې کور په بشپړ توګه له منځه لاړ. د شمالي وزیرستان یو ځایي خبریال د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د امریکا ډرون الوتکو په شوال کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز توغندي ویشتي چې ډېری وسلوال جنګیالي پکې وژل شوي، خو په سیمه کې د پوځي عملیاتو او همداراز د تلیفوني شبکو د غیر فعالېدو له امله د تلفاتو په اړه کره معلومات نشي ترلاسه کېدای. دا په تېر یوې اونۍ کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو اوم برید دی چې په نتیجه کې تر شلو زیات مشکوک وسلوال وژل شوي دي. پر شمالي وزیرستان په دې وروستیو کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې په داسې وخت کې ډېروالی راغلی چې پاکستاني ځواکونو پکې د روان کال د جون له 15 نېټې راهیسې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او لا هم روان دي. دوی ادا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه تر زرو زیات کورني او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. د امریکا د بي پيلوټ الوتکو ټول وروستي بریدونه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې او افغان پولې ته نږدې په شوال او د تخیلو کې کیږي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي پر دغو سیمو د امریکا د بي پيلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په کتو وایي چې ښایي په دې سیمه کې اوس هم د القاعدې او حقاني شبکې د وسلوالو په ګډون ډېری جنګیالي پټ وي، ځکه خو پرې امریکا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه کوي. د یادونې وړ ده چې پاکستان پر شمالي وزیرستان د بي پيلوټ الوتکو بریدونه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا خلاف بولي، خو امریکا بیا وایي چې په سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد دا بریدونه ډېر اغېزمن دي.
ساعت 8:30 شوه. اوس د لنډو خبرونو نوبت ته. لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. سید کمال شاه عارف لنډ خبرونه اوروي.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي حکومت یې پر یوې ستراتیژیکې امنیتي طرحې کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګېدل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په نوي کابینه کې د داسې کسانو راټولېدل ډېر مهم دی چې ورسپارل سوي چارې په ښه توګه سنبالې کړی سي. د لوګر په مرکز پولي عالم کې د لرګي په مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. په هلمند کې سیمیز چارواکي وایي یو ځانوژونکي 14 دوه تنه پولیس وژلي او 3 تنه نور ټپیان کړي دي. ایرانی رسنی وایي 15 تنه افغانان چې په سوریه کې وژل شوي وو په قوم کې خاورو ته سپارل شوي. راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د بغداد په دوه شامیشتو سیمو کې د څو موټرۍ بمې چاودنو په ترڅ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هګل ویل متحده ایالاتونو له ترکیې سره د هغه پلان پر سر په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې پر اساس یې د سوریه د اسلامي دولت له وسلوالو سرتریو سره جنګیدونکي منځلارې روزل کیږي او په وسلو سنبالیږي. په بحرین کې د شیعه مسلمانانو په مشرۍ اپوزیسیون ویلې دوی به د نومبر په میاشت کې په کېدونکو پارلماني انتخاباتو کې برخه وانخلي. چارواکي وایي په مقدونیا کې د یو برتانوي د مړینې علت د ایبولا ناروغي نه وه. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په یو نه اعلان شوی سفر ته بلیست تللی وو او هلته په لیبیا کې د سولې د ټینګښت غوښتنه کړې ده.
سید کمال شاه عارف بود با فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تفصیل این خبرها در وبسایت ما www.azadiradio.com آدرس ماست. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی و عصمت ساروان در برنامه مایکروفون شما تا ساعت 9:30 دقیقه به وقت کابل میزبان شما خواهیم بود. پس از هفته ها جنجال و اختلاف، اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در 21 سپتامبر موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان را امضا کردند و سرانجام بنبست انتخابات شکست. حالا کار روی تشکیل کابینه جدید افغانستان جریان دارد و احتمال می رود ظرف چند روز یا هم چند هفته آینده اعضای کابینه معرفی شوند. صلاحیت تعیین کابینه بر اصل شایسته سالاری مربوط رئیس جمهور و تعیید آن وظیفه ولسی جرگه افغانستان است. پیشنهاد شما به رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد تشکیل کابینه چیست؟ آیا کابینه شایسته و متخصص تشکیل خواهد شد؟ به ما زنگ بزنید و در مورد اینها و دیگر سوالات مربوط نظر بدهید.
احمدی صاحب، سربیره پرده چه تلفون کولی شی اوریدونکو د تلفون لاره کولی شی خپل نظر څرګند کی د
افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمیرې له لارې اس ام اس هم کولی شي. خو هیله لرو چې که اس ام اس رالیږي یا پیغام رالیږي نو ډیر لنډې وي او مخکې تر دې چې د خپله د توکمه ته فشار ورکړي او راویلی شي هغه خپل خط یو ځل ولولي چې سمې لیکلی دی او که نه دی لیکلی. متاسفانه ډیر زیات پیغامونه راځي او ډیر زیاتې د لوستلو وړ نه وي، ځکه چې ډېر اوریدونکي دا زحمت ځان ته نه ورکوي چې د خپل پیغام یو ځل مخکې تر دې چې راویلی شي یو ځل ولولي.
بله، پیش از اینکه پیامتان را ارسال بکنین و دکمه ارسال را فشار بدین، لطفا پیام خود را بخوانین و بر ما بفرستین. همچنان شمارای داخلی تماس با برنامه را برای شما میگیم، لطفا یادداشت بکنین: 0799 20 35 40 و 0782 27 55.
بله، پر تلفن شمیره له موږ سره تماس نیولی شئ. زه بیا هم وروسته تکرار کوم، خو اوس اوریدونکی لرو، انتظار به نه پریږدو. مهرباني،
بفرمایین. خوش آمدین صاحب.
سروان صاحب او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته اروز شي چې په کوم ولایت د اریوب زده ولسوالۍ اوسلا پر تلفن دی. د کومه احترامات
باندې سلامت اوسه کور دی وطن.
خوش آمدین صاحب.
سروان صاحب، که د موضوع لګمو ته لګرخان اوریدونکو ته چې
مو کوم نظر لرون شو لغه بو تاسو باندې. بله، موضوع خو احمدی صاحب یاد کړ، خو خیر تاسو نه اوریدلې. موضوع دا ده چې ټاکل شوی چې په لنډو ورځو کې یا په څو اونیو کې نوې حکومت خپل کابینه اعلان کړي. تاسو توقع څه ده لنیو حکومت چې څه ډول کابینه اعلان کړي؟ وزیران او والیان هم په نظر کې ونیسي چې څه ډول کسان وي. دوی ویلي دي چې د لیاقت او پوهې تخصص پر اساس به ټاکنی کوي. ستاسو تما او توقع څه ده؟
بالکل سروان صاحب، لږه تاسو یادونه وکړه، همدارنګه د ملت توقع هم دا دی چې د حامد کرزي په وخت کې چې کومه کابینه وه چې د دیارلسو کلونو کې تغییر او تبدیل شوه، هغه وزیران باید محاسبه ورسره وشي چې هغو خپلې بودیجې د افغانستان په درد لګولي دي، هغه مفید تمام شوي دي. که چېرته د زړې کابینې نه وزیران ورکړي شي، خو چې هغو ارزیابي وشي په شرط دی چې هغه ښه خلک وي، پوهېدونکي خلک وي، د کارکردګي ملت تقبله وي، هغه که کابینه وي که والیان وي. همدارنګه د دولتي تشکیلاتو کې په هر ارګان کې چې تغییر تبدیل راځي، نو دغه دوی اوخه او د دوی لایقات او د دوی هغه بدیجا چې دولت راوته هغه شیوه برابره شیوه او هغه یې په خپل درد او د افغانستان په کارونو فعالیت کې مصرف کړي دي. او هغه وزیران چې موسیبه ورسره وشي چې هغو ښه کارونه نه دي کړي، مفید نه دي تمام شي، یا پوهه نه لري او د دې کار ودې نه نشي وتلی، د دې پوزیشن او وړتیا یې نه لري، هغه وزیران باید نوې سیمر کې راشي. پوهېدونکي خلک، مخلص خلک، ځکه دغه وحدتي حکومت ته خلک امیدوار دي چې فعلي فساد به ورکېږي. ډېر هغه کورونه چې ملت ته اړتیا لري، امید دی، ارزوګانې دي، هیلې دي، د زرګونو لسیزو په زخمونو ملام پټی ولګوي. ډېر خلک امیدوار
دي
دا امیدونه پرانیشي، نو بیا به
در مننه.
تشکر از تماستان شنوندای عزیز. شما میتونین از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام بفرستید در مورد موضوع مورد بحث برنامه. یکی از شنوندای ما به نام جمعه خان، متوکل از ولسوالی کشمه ولایت بدخشان، می نویسه که از حکومت جدید افغانستان می خواهد که اشخاص را در کابینه به کار بگماره که برای کشورهای خارجی جاسوسی نکنن و به گفته از این شنونده ما به اصطلاح مزدور کشورهای خارجی نباشن.
حکمت الله کندهار څخه لیکلی دی چې وایي کار دی اهلی کار ته وسپارل شي. دا خبره خو هر څوک کوي، که هر څوک هم مقرر شي هم عادتمن به دا خبره کوي چې وایي اهلی کار دی. خو په څه ډول؟ بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله، بفرمایئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین.
سلامت
اوسه کور دی بدن، مهرباني کوي.
ابراهیمی زما در کوم کابل سروان سے پرقات یو پیشنهاد لرما یو نیو تبرما
مهربانی
ڈاکٹر صاحب تا اج په نوړی کې غواړم چې ډاکټر صاحب ډیر له دقت کار واخلي او ډیر له احتیاط کار واخلي او ډیر په احتیاط سره قدم واخلي او هغه څوک وزارتو ته ولایتو ته وګماري چې اسلام درد ولري هغه باید درک ولري او په دې پوه شي چې دا وطن چې څه ضرورت لري نیوکه مې پر دې ده چې باید له دې نه دې هغه والیانو هغه وزیران چې هغوی په دوبۍ او په خارج ملکو کې بلډینګونه جوړ کړل کورونه جوړ کړل یو محکمه د مشور سره زما دومره نظر ده بس
بله صحیح مننه او په دې اړه څه ونه ویل چې په اونۍ کې دې لکه ځینې چې ویل کېږي وایي به هره اونۍ ځي دوبۍ ته یا ډیلي ته دا سفرونه یې په بند کې په دې اړه څه نه وایست نه تلیفون قطع
شد بله تماسشون قطع شد تشکر شنونده دیگر روی خط داریم بفرمایید صاحب
بله
و علیکم السلام
خوش آمدید
آقای جعفری صبح بخیر شما
تشکر خوش آمدید صاحب جعفر احمدی هستم بفرمایید صاحب
جعفر احمدی صبح شما بخیر باشه از فرگان زدم خسته نباشید
سلامت باشین خوش آمدید صبح شما هم بخیر
دور بودم
ببخشید موضوع شما موضوع کابینه
بله ما در مورد تشکیل کابینه جدید افغانستان صحبت میکنیم و این که مردم از حکومت برهبری دکتر اشرف غنی احمدزی چی انتظار دارند در قسمت تشکیل کابینه جدید مشخصا توقع شما چی است؟
توقع ما ایست که مخالفی باید به این جد باشه باشه یا دارخانه یک چیز رو بوده تا نامان در کشور افغانستان
بله بسیار زیاد تشکر از پیشنهاد و نظر شما سلامت باشین
لن نظرمو بلاردون که لروزن معرفی که ی آزادی رادیو مهربانی کسی
او خلوص خیردک سلامون خدرمان و سروان فت آزاد محترم همکار تا اراندکوم او دوال تا سهر بخیر ویم
کردی ودن
سلامت باشین خوش کسی
مهربانی کسی
بله زما خاکم صاحب
بله صاحب ولی نه واضح ابرو
بفرماین مشنایم صاحب
تشکر ډیر خپل موضوع انتخاب کړی ده او ډیر خپل موضوع متاکل ده مونږ ته تجربه سره چې د جار له سو کلونو کې ځینې وزیر صاحبان دا دغه یعنی دا چې کورنۍ وکړل صاحب چې هغه نه خدای ویل دي او نه قران ویل دي او نه بشر دا اجازه نه ورکړي حتی د دې حج او اوقاف پیسې ولاړلې صاحب خارج شه همدارنګه د نورو وزارتونو همدارنګه ځینې وزیر صاحبان د خپلو شخصي اغراضو په خاطر داسې کار وکړو چې هغه د کړو وړ نه وو د مثال په توګه زمونږ د اطلاعاتو او فرهنګ صاحب وزیر یو بام او دوه هوا جوړې کړې او د صاحبه مهربانه هغه ټول سندرګاني چې پخوا و هغو ته یې امتیاز ور نه کړو صرف اوویشتو نفرو ته یې ورکړو چې په هغه کې ډېر زیات مستحق دی او یو تعداد زیاتې مستحق نه دي هغو ته په واسطه سره دا کار ورکول شوی دی زمونږ یوازینۍ هیله دا ده د دولت څخه بالخصوص د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دوی دغسې اشخاصان په کابینه کې وټاکي چې هغه واقعا د دې خاورې خدمتګاران وګرځي د دې کونډو رندو یتیمانو او بېوزلو په سر باندې دوی باید چې زخمیان دي باید په دې ولګوي او همدارنګه د دې ملک اقتصاد ته د امنیت څخه وروسته زمونږ اقتصاد ډېر مهم دی چې اقتصاد ډېر ښکته راغلی دی صاحب ډېر ختم دی اقتصاد د افغانستان که دوی اقتصاد ته توجه وکړي دا به ډېر ښه کار وي ځکه چې دی ډاکټر صاحب محترم جنرال معاف ډاکټر صاحب په خپل په اقتصاد کې هم ډېر زیات یعنی مخکې دی مهارت دي
سلامت صاحب ډیر مننه خبرې ډیر دي واقعا خو اوریدونکي هم ډیر دي چې دوی ته نوبت ورسې شکر دی ودان
از شنونده تشکر از تماستون بله پیش از اینکه تماس دیگر بگیریم سوران صاحب از شنونده خواهش میکنیم که لطف کرده کوتاه و مختصر صحبت کنن تا برای تمام شنونده هایی که روی خط هستن نوبت برسه تا
بله.
نظر بتن در مورد تشکیل کابینه جدید افغانستان.
بله، البته یوش میراوردون کو د افغان بیسیم یو اتسو اتلش میری لاری هم نظرونه لیکلی دی، هغه هم مجبورې چې ولولو، په دې خاطر هم لنډه خبري وکړي.
تشکر، بفرمایئ صاحب. بله،
مهربانی کوی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام، خوش آمدین.
بله بله، او رو مهربانی کوی صاحب.
اسدلال غنی څخه
مهربانی کوی.
مال رانی ولسمش څخه دا اوستنه ده چې باید په نوې کابینه کې داسې والیان وګمارل شي بیا هغه ولسوالۍ ونه پوهېږي، ولسوالۍ خط نه کړي. په غزنی کې زموږ په غزنی کې ولسوالۍ خط شوي دي، والي خطه کې ولسوال باندې د اتو کلو قرارداد سره اوسې په دوله ډالر ته دې ولسوالۍ ولسوالۍ اته کاله نه کاله دا رکن چمبای ونهسل دې څخه باید خلک یاسر.
بله صاحب، مننه نظر دې څرګند کړو. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما، لطفاً صحبت کنین.
مهربانی کنین.
بله بفرمایین صاحب.
سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین.
مهربانی کنین صاحب.
مهربانی کنین صاحب. دغه مرای چې موږ ورکړل او جمهور رئیس نو تاسو د دې لپاره چې افغانستان کې تاسو یو شي په دغه په کار کې اصلاحات راشي او هغه وزیرانو ته چې افغانستان خلکو ته کار دي او هغه واجان ته چې افغانستان افغانستان خلکو ته کار دي ځات پر اساس کوم پر اساس دا څنګه غالي شي او په ټول افغانستان کې صلح او امنیت برقراره شي، ټول افغانان په عدالت کې خپل ژوند کې موږ خواهش لرو چې احمد صاحب دغه په افغانستان کې صلح راوړي، امنیت راوړي او اصلاحات راوړي او تسکیل د حکومت کې.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه چې لنډ نظر مو څرګند کو.
بله، تشکر از تماستون. میریم سراغ شنونده دیگر. بفرمایین صاحب، صحبت کنین.
السلام علیکم. تخیر مذاب الولایت تخصیل سرق تماس کی انسارمان صاحب و جفر احمدی صاحب.
توخی صاحب سلام، بفرمایید.
کارکون کارمیدون که تختل دمین را سلامون او رایی کن.
سلامت و سه کردی ودن.
خوش آمدین صاحب.
پا دی حق لبومور داسی نظر وارکو خدای دیوکی اشرف غنی صاحب پا دی وطن که رول ولو بیا و پا دی وطن که امنیت را و دی اتفاق و حال که مطلب و فول فکارون و کلی و البته دی قادمی پا حق لبومور دیگون و یلی چایی سیدې په کډینه کې له کومور او دونکو څنګه وایي دا چې خلک وګماري او مقرري کې چې هغه کار باندې کیږي او د ټول فعالیت ورته باید تجارت راوړي چې ټول حقوقي او کار پر مخ لاړ او کوم اهل کار ته اوس باندې موږ وګورو د حکومت نظر او کړوړو ته موږ منتظر یو چې دا څه وکړي دا وزیران داسې خلک مقرر کړو چې هغه د ده له ګوند ماتې وه د کار خلک وه هغه ښه خلک وو د موږ رښتیا و دې ته د ملي وحدت حکومت ووایو او که دا چوکۍ دوی مخته سره تقسیم کړي او خلک یې معلوم کړي هغو وختونه له خپلو وظیفو څخه استعفاوې کړي و دې وزارت ته چې دا خو د ملي وحدت حکومت نه راځي نه حکومت جوړېږي. دا داسې مثال لري لکه یو ښه زکسی او شکست وکری نو هغه خو بیا په هغه بزرګ باندې اړه لري چې هغه بزرګ ښه تخم وکری او هغه کښت وپایي او هغه بیا له غداری او بېځایه مصرفولو د ټولو څخه وساتي. موږ به بیا ته وګورو، انتظار به وکړو چې دا رښتیا د ملي وحدت حکومت او چې بلاتي حکومت ته خدای دې وکړي چې دا حکومت مون او د ټول وطن په امن.
ډېره مننه، کور ودان، سلامت اوسې، خوشاله اوسې.
بله، شنونده دیگر روی خط داریم، بفرمایید صاحب.
بله، سلامونه و نیک و احترامات احمدی صاحب ته او همکار ته او اورېدونکو ته وړاندې کوم. مسلمانان د خیر څومره کابل قرهباغ ولسوالۍ نه زما
خوش آمدید
قربان د اشرف غنی ته نه زمونږ هیله دا ده چې اولین لوړ دا مشکل په دې وطن کې جوړ کړی د پارلمان جوړ کړی ده. دغه پارلمان باید راغلی چې په خاطر دې وګوري په هره میاشت کښې دوی بلسین سیاله لوی خارجي بادام را کولی چې خارجي لوښي دی اوله چې بعدې بې انتفاقي نژاد پرستي دې پارلمان نه مصرفونه په دې پارلمان کښې دي او وزیران ته ورته معرفي چې
سلامت اوسئ ډیره مننه.
بله تشکر از شما سوران صاحب. بین که تعدادی از پیامایی را که از طریق شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم از طریق شنونده حاصل کردیم بخوانیم. محب الله از قندهار می نویسه که افراد خدمتگار باید به عنوان اعضای کابینه به کار گماشته شوند. دوستی که نامش را ننوشته از حکومت خواسته که وزیرای قبلی نباید در کابینه جدید تعیین شوند. و شنونده دیگر می نویسه که افراد دخیل در جنگ و خونریزی نباید در کابینه جدید جا داشته باشند.
احمدی شا صاحب یو شته کوم فکری یوش مې راوړیدون کې خپل نمونه نه لیکي چې نمونه لیکي نو دای به څه پوښی چې موږ د پیغام ول وستو او اوریدون کې به څه پوښی چې دا پیغام د چا دی.
لطفا نام و محل بود و باشتون را بنویسئ.
یو اوریدون کې کړي وای ول اسمه شر احمد زید تغییر تر هغه نشه راوستل چې امنیت نوی راغله نو مینه دی لیکله. البته رحمت الله درمان له هلمند څخه لیکلی وای داسې کسان وزیران وګمارل شي باید چې له هواد سره مینه ولري.
بله پیش از اینکه سایر شنونده را بیاریم به برنامه یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
بله و از هفت صبح تا هفت شام روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 برنامه های جالب و شنیدنی رادیو آزادی را بشنوید.
و سم د موضوع پر ارتباط ستاسو تلیفونونو ته انتظار باسو او د ستاسو پیغامونه هم د خبرونی په ترڅ کې لولو. یو وردون کې په تلیفون کې لرو. مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب.
سروان صاحب ز رحمت مل بساده هلمند څخه په تماس کې ما کچيري ډاکټر صاحب خپلې غواړي چې په هیواد کې د فساد خطر کې سران والا نو پسی او په کازانو پسی به چې دای راشي استخباراتي خلګ وګمارې شي او کولای شي چې د دې معلومات ورکې دته ځکه چې په هلمند کې هم دغه لوی سران والا دی مطلب د هلمند اجتناب سران والا دی دغه نو سران والا هم په ټولو ته دغه ولسوالۍ ټولې په چکو کړي دي ټولو ته پیسې غواړي د میاشتې خپلې سات ځینې غواړي بیا ورته وایي چې لما نه په کابل کې غواړي نو مونږ په دې باندې سخت پریشان یو فساد خو تر هغو نشي ختمېدلی چې قاضیان او سرنوالان د فساد مخه ونه نیسي او دوی انصافداره خلک واوسي بیا به په افغانستان کې امن راځي او هغه خلک چې مجرمین دي هغه به بندیان یي نه به خلاصېږي بیا به امن راځي.
سید ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل شو.
تشکر از تماستون. بفرمایین شنونده دیگر روی خط داریم. بله
اسمتمن به ورسپانه گریش که سلامان تاش تولنده کام.
مهربانی که بیسیم.
سلام خوش آمدین.
ماش خود جناب جمهور اشرف خانی این دقا کمی وادی چی دکره ماش خوش شو تا هلمان دیخکای پاک دیو چی دا سوانه سلکه دی جناب کرزی سیب ټول اداره یم پر قرارداد باندې سوي و ټول کسان قراردادیان و ما څه خپل چوکي رانی مو دي او په پاتیو کې څنګه شي وسی چې لکه واړه او ورجستا شخص نه شي نه وي چې بیا کوم رسو امریکای و دی وای ته کارو کې هغه کسان چې وطن افغانستان ته کار کوي د افغانستان رښتینی بچان دي دماغ د پاره چوکی ورته وسی او زموږ د پارلمان وکیلان چې دي بیا د مغز په کارو کې مداخله ونه کړي مغز ته رایه ورکړي د تایید همدغسې دوی ټاکي د هېواد په نفه باندې بس مشه لمن دي ورته خدای پاک دوی چې داسې نه شي لکه جناب کرزي صاحب که چېرې جناب جمهور رئیس د ځان لپاره د ملت ملاتړ غواړي نو دوی باید غوړ او برجسته شخصیتونه په لوړو پوستونو باندې وګماري هغه لکه چې دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه دي دا باید نظامي کسانو ته ورکړل شي.
ډېره زیاته مننه کوروان چې نظر مو څرګند کو.
بلې تشکر از پیشنهاد و نظرتان. بفرمایین صاحب، رادیو آزادی است، صحبت کنین. بلې
بله،
میشه که یکی دو پیام را که شنونده از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم برای ما ارسال کردن بخوانیم. خروتی می نویسه که والیان و وزیران فعلی نباید در کابینه جدید افغانستان به کار گماشته شوند.
یو بل اوریدون کلی کلی وی پا کابینه که باید حقه کس وی چه وطن او و گرو تا وفادار وی نه دلی او تنظیم تا بیا هم هیله که و چه خپل نوم لیکی که نومونه لیکی مش بچ پیجو چه ده چاده سعید له هلمن له سنگین ولسوالی چخلی کلی نوی کابینه زموش سر نوشت نشتا کلی دادی دوی نظر دی پرحال.
بله، احسان الله از شهر قندهار می نویسه که والیا باید اشخاص مجرب و صادق باشن.
د ټلیفون لاره اوریدون کله روز ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب. بله،
السلام علیکم.
سلام، خوش آمدین.
بله، سلام علیکم.
و علیکم سلام، مشتایم صاحب، بفرمایئ.
څنګه یو جوړ په خیر سال شیرزاد د نګران نه پاتې کړل.
شیرزاد صاحب، ستاسو خبري او مهرباني وکړئ.
زمان اگر اوورا رئیس جمهور لا زمان یو پیغام دے کدا بایتی پدی بندہ تکاو گوشی جوڑا ساسو جوڑے پدی شارو پساد پدی دارو کی تم رضی ہے پیچی دا گول شارو پساد کی جوڑ کردے ہم کی ہم یکی شیر ہوتی گا ولسوال سے ولسوالے کی ناتی دے ولسوالے نا خبر نہیں کماندان دے کماندانے کی ناتی کماندانے نا خبر نہیں گورا ازداد خلق بایتی ہوشی جاگا تحفیل مراہا مسلکی خلقی ہر وردان تاوشی اجتا وګورئ په دې محکمو کې وګورئ هغه کس چې غټ جرمې کړی چې په تصیق شل کته دي دولت کوټې دي هغه په پیسو خوشې کېږي هغه څوک چې هغه غریب سړی وي هغه نیولی وي هغه د کور تنکې بومان وتي وي یا یې په امنیتي ځواکونو انداز کړی وي هغه کسان چې به سمدستي په پیسو خوشې کېږي او هغه کسان غریبانان در بدر هغه کور واده را ونیسي بس هغه په پنځه کاله شل کاله په جیل کې پراته وي دا د حال لار نه ده او دنا دوی چې امنیت لپاره کورونه کې اول مهم دور امنیت دی چې امنیت لاندې وي امنیت کې مسلکي او تخصص کتان دی په دې نه کې دا امنیت نه رتلې چې موږ رتلې دي یو دانا دغه د پودورو کارخانه چې دوی ورته یو د پودورو کارخانه جوړي هغه درې سوه طالبان ساتي نو دا ته اوس په دې شرزاد ولسوالۍ کې وګوره شرزاد ولسوالۍ کې ننګرهار ته ښه یم یو مارکیټونو په سیمه یوه سیمه ده چې دوی وګوري دلته مکمل امنیتي ځواکونه وکتي ډاکټر لس کولی شي تللی نه شي دا د دې بدلېنه ده ون هر کس درې سوه کسان ساتلي طالبان طالب چېرته ده خو هغه د ایسای دا غونه د پاکستان څخه جدي معاملې دي ورته ولې امنیت نه راځي د امنیت ګوره د امنیت
صحیح ډېره مننه کور ودان
تشکر خیلی طولانی صحبت کردین خانابات میریم سراغ سایر شنونده های ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
سلام از تو لازادی کارکون تو سلام شما هم تو را سلام شما زنگر همه دیست اگر سلام شما
سلامت و سید
کابینا تیو شک کابینا پکیه کرده شک کابینا دن
بله صاحب
دا کابینا خونو وسته وسه کابینا راستون زره میری چې جندا راستون د بایغه سول مرغا او بوت لري دا دوه چنه بنو ملا پر هغه څه تاګه باغونی
دا بس نه پېژون چې تاسو څه وایست مش په څه خبرې کوو تاسو په څه خبرې کوو مش خو دا وایي چې تاسو توقع څه ده چې څه ډول کابینه وي له نوې حکومت څخه څه توقع لري خیر
بله بله فقط شما نظر بتین بله بفرمایین رادیو آزادی است صحبت کنین بله میشنیم لطفا رادیویتان را خاموش کنین
بله
مهربانی
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ کور ته ودان.
حضرت مولا رحمانی د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ نه
مهرباني کوي.
زما هیله ده ډاکټر صاحب اشرف غنی چې داسې یو کابینه وټاکي
صحیح
چې هغه کاملا د کار وړ وي، اهمیت ورسره وي د وزارتونو، او د جناب رئیس جناب جمهور سابقه کرزی صاحب نه اشاره نه وي چې هغه وزارتونه خلکو ته په مصلحتونو باندې ورکړي. هیله مې دا ده چې یو ښکلی امنیت او اقتصاد په افغانستان کې پیاوړی شي. مننه تاسو نه.
کور دې ودان، سلامت اوسئ. یو څو پیغامونه به مولولو احمدی صاحب کوم
بشوی. چند پیام میگیریم. مبین افغان می نویسد وزیرانی که در کابینه جدید به کار گماشته میشن نباید متعلق به قوم مشخص باشن. مبارک شاه از رئیس جمهور افغانستان میخواهد که افراد مسلکی را در کابینه جا بدهد.
مین افغان وای باید دست وزیران وټاکل شي چې قوم یا ګوند ته وفادار نه وي بلکې ملت ته متحد وي. عبدالله ستوری له کندهار څخه لیکي، له نوي حکومت څخه مو هیله ده چې د کډوالو د وزیر په ټاکلو کې له ډېر غور او دقت کار واخلي، ځکه تر څو چې کډوال نوي راستانه شوي سوله نشي راتلی. محمد هاشم له مرجې څخه چې د هلمند ولسوالۍ ده لیکلي دي چې ولسمشر احمدزی باید داسې والیان او قوماندانان وګماري چې د